هرات زلزله زپلوته د مرستو لپاره افغان رضاکاران او نړیوالې ادارې د روغتیا او بیړنیو مرستو د رسولو لپاره زلزله زپلو سیمو ته رسیدلې دي. هزاران نفر که از زلزله ویرانگر در ولایت هرات جان سالم به در بردن، حالا با دو مشکل دیگر نیز مواجهند: بی خانمانی و سرمایه زمستان. د نړۍ د کاتولیکو کلیسا مشر پاپ فرانسیس له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره تر زلزلې وروسته مرسته وکړي. سلام و خسته نباشید. به برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا خوش آمدید. من برشنا عمرخیل هستم. زلزله مرگبار هرات موضوع برنامه این هفته است. تیرونه دری ورزو پا فاصله که ده هرات خار دو و زورور زلزلو و لرزاو چه لعمله پا زرگون خلق مره او تپیان شوی دی او پا سلگون خلق لا هم تری تم دی. په دې زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر لا هم زدو نقیص دی. د افغانستان په لویدیز کې تر سختې زلزلې وروسته د زانی او مالی زونونو تر څنګ د زلزلې زپلو سیمو ډیری اوسیدونکي له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي.
په هرات کې تر دوه ځله زلزلو وروسته اوسیدونکي له سختیو کړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په هرات ولایت کې په زلزلو کې 90% وژل شوي کسان ښځې او ماشومان دي. په هرات کې خلکو ته همدا کڼوالي ورپاتې دي او شپې تر شنه اسمان لاندې سبا کوي.
ما دیشب داخل موتر خواب بودیم، امرای فامیل، خانومم، بچگکم. دیگه ساعت 5 صبح بسیار یک زلزله شدید و قدرتمند یک دفعه ما را از خواب پران شدید و قدرتمند بود.
با افغانستان که د خوړو د نړیوال پروگرام یا WFP د مطبوعات څنګه مشر فلیپ کروف د رویټرز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې زلزله زپل ته په محدود اندازه مرستې د مرستو رسولو چارې د سون سره مخ کوي.
همدانن مو په دغه کلی کې خلکو ته د خوراکي توکو لومړنی ویش پیل کړ.
د طالبان د حکومت د عامه روغتیا وزارت د معلومات پر اساس د شنبې ورځې په زلزله کې څه د پاسه زر کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان دي.
یو د موږ هغه زخمیان دي چې دوی تاته په سیمه کې موږ رسیدګي کړی ده او ځینې هغه زخمیان دي چې موږ شفخانه ته انتقال کړی دي، سات و ساته مو ساتلی دي، او ځینې هغه زخمیان دي چې مقصد الته موږ بستر کړی دي او بیا تر ننه پوری مقصد دوی موږ سره موجود دي. د دوی مجموعي تعداد 2400 خوښه د دې زخمیانو جوړي.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د زلزله زپلو سره مرسته وکړي.
له ټولو خواخوږو خلکو غواړم چې د ورورګلوۍ په روحیې سره د دې زپل شویو خلکو د ستونزو کمولو او د لازمې بیا رغونې په چارو کې مرسته وکړي.
د طالبان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک او ناروې په ګډون ګڼو نورو هیوادونو د زلزله زپلو سره مرستې کړې دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
هزاران نفر که از زلزله ویرانگر در ولایت هرات جان سالم به در بردن، حالا با دو مشکل دیگر نیز مواجهند: بی خانمانی و سرمایه زمستان. در عین حال تلاش های نهایی برای یافتن افرادی که در زیر آوار گیر ماندن هنوز هم ادامه دارد.
فرهان حق، معاون سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، میگوید بر اساس معلومات دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، پس لرزه های 3 روز گذشته که پس از زلزله شدید در ولایت هرات به وقوع پیوست، بیش از 12,000 نفر را متاثر ساخته است. فرهان حق دیروز به خبرنگاران در نیویورک گفت که ولسوالی زندجان ولایت هرات بدترین منطقه آسیب دیده است که بیش از 1300 کشته داشته و نزدیک به 500 نفر در این منطقه تا هنوز مفقود الاثر می باشند.
برنامه جهانی غذا برای بیش از 450 خانواده در ولسوالی زندجان هرات بیسکت های پر انرژی با 75 تن مواد غذایی را به ولسوالی های زندجان و گلران ارسال کرده است. شرکای صحی ما در شفاخانه صحابی هرات مراقبت های اضطراری، مراقبت های اولیه صحی و حمایت از سلامت روان آسیب دیدگان را در روستاهای آسیب دیده ارائه می کنند. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد کمک های اولیه 250 خیمه و 1190 کمپل را به خانواده ها توزیع کرده است. حدود 1050 اقلام اصلی کمک برای خانواده هایی که همه چیزشان را از جمله وسایل آشپزخانه و وسایل صحی اولیه از دست دادن توزیع خواهد کرد.
سازمان بین المللی مهاجرت همچنان خیمه های اضطراری، اقلام غیر غذایی و آب آشامیدنی را به آسیب دیدگان این زلزله توزیع نموده است. از سوی دیگر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه بر نیاز فوری به حمایت های چند جانبه و ضرورت حمایت روانی اجتماعی درازمدت از مردم زلزله زده در ولایت هرات افغانستان تاکید کرد.
شاید آنها، یعنی زلزله زدگان، در آینده با برخی بیماری ها مواجه شوند، چون مردم از نظر روانی متاثر شدند. بنابراین ما برای دراز مدت برنامه داریم. می توانیم خدمات را برای مدت طولانی در این منطقه برسانیم. بنابراین ما نیاز به حمایت روانی، اجتماعی، حمایت از لحاظ صحی، آب، تغذیه و دیگر خدمات داریم و مخصوصا موجودیت سرپناه برای همه مردمی که اکنون خانه برایشان باقی نمانده است.
در همین حال گروهی از زنان افغان روز سه‌شنبه گرد هم آمده و برای قربانیان و آسیب دیدگان زلزله در ولایت هرات افغانستان کمپاین جمع‌آوری کمک‌ها را ترتیب دادند تا از آسیب دیدگان این زلزله حمایت خود را نشان دهند. این در حالی است که بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده سوی اداره ملی حوادث طبیعی افغانستان، زلزله اخیر در ولایت هرات بیشتر از 4000 نفر تلفات داشته و انتظار می‌رود با ادامه عملیات امداد و نجات در این مناطق آمار تلفات افزایش یابد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجلې مرستې نه دي رسیدلي، خو بیلابیلو کورنیو او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي چې په دغو سیمو کې زلزله ځپلي کسان په لنډمهال پناځایونو کې اوسیږي او د مرستندویو ادارو لخوا ورته په کمه کچه خواړه او اوبه هم برابرې شوې دي.
د سیمې اوسیدونکو چې د شامې د ورځې زلزلې زیات ځپلي وای چې په زلزله کې هر څه له لاسه ورکړي دي.
مودم دیگه چیزی خو ندیدیم، دیدیم که همه پرسیدیم کمه رفته زیر زمین. فقط تونستیم همسرم از اینجا بیرون کشیدم زنده، یک دختر کوچیک از اونجا کشیدم زنده بیرون، یک دخترم اونجا فوت کرد، یکم اونجا فوت کرده. اونجا مدرسه همین طفلکای خود بوده، کمه کلگش رفته.
هفت نفر بنادم به یک نفر موندم. دو تی بچه که داشتم از ایران تازه بیامده اینا کام زناش برچاش برادیم به چیزون دارم مربو کشه بیتره.
ده هرات دا اوسیدون که وای چه په ځینو کلو کې لا هم جسدون تر خاورو لاندې پاتې دي.
بعض برادرای قریه های همسایگی هنوز بعض جسداشو مونده زیر خاک مونده، تا بیرون نشده. فهمی که بعض خیمه داره بعض نداره. من خیمه ندارم، مثلا اینجا زندگی میکنم. از زمستون سرما نمیشه اینجا تیر کنیم.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شنبې ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 2400 کسان وژل شوي او له 2000 زیات ټپیان دي. ډېری تلفات مېرمنو او ماشومان ته اوښتي دي. خلک په سیمه کې سخت او بیړنۍ مرسته اړتیا لري. اروپایي ټولنه وایي د هرات د زلزله ځپلو سره د 3.5 میلیون یورو په ارزښت بیړنۍ مرسته وکړه.
اروپایي ټولنه به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه څه چې موږ په واک کې لرو وبه کارو. د دې مرستو ارزښت 3.5 میلیون یورو دی چې د دې ویجاړونکو ناورین قربانیان ورته زیاته اړتیا لري.
ټولو اغیزمنو شیو کورنیو ته د سرپناه برابرول د طالبان د حکومت لپاره چې د 2020 کال په اگست کې د بیا واکمن کېدو راهیسي له نړیوالو مرستندویو سازمانو سره خرابې اړیکې لري یوه ننګونه بلل کیږي. په هرات ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي په زلزله کې د زخمی شو کسانو درملنې هم ستونزې ایجاد کړې دي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
زلزله های شدید و پس لرزه های آن در ولایت هرات باعث شد که هفته گذشته مردم در فضای باز در هوای سرد هراسان به سر ببرند. بازماندگان این زلزله از عمق این تراژدی سخن میگویند و خواستار کمک جهانی از سوی نهادهای بین المللی هستند.
زلزله به شدت 6.3 به مقیاس ریکتر و سپس 8 پس لرزه قوی مناطق صعب العبور در 30 کیلومتری شمال غرب مرکز ولایت هرات را متاثر ساخت که باعث ویران شدن خانه های روستایی شد و باشندگان این مناطق را به جاده ها فراری کرد.
چشم سر مشاهده می کنید کمی قلوه ها تخریب شده، تعداد زیاد تلفات مالی داشتیم، تو جانی داشتیم، زندگی را کمی می بینید کمی دم از بین برفته و همه لاروان سرمان گردانیم. حادثه خطرناک و هم برسدن برابر نمی چیزی که ما بگیم. میبینی که هم نبود شد تمام اینطوری هم برای میتونی که میستنیم هم سعی کنیم هستی و نیستی مردم هم از بین رفت.
رئیس بخش فوریت های صحی سازمان جهانی صحت یا WHO روز دوشنبه گفت که زنان و کودکان 2/3 قربانیان این زلزله را تشکیل می دهند که با جراحات شدید در شفاخانه ها بستری شده اند.
تمام زندگی ماما بس کاست و وزیر زمین هم لای لای شد.
داوطلبان در روستای سیاهاب ولایت هرات روز دوشنبه گورهای دستجمی را افرو کردند تا اجساد قربانیان را دفن کنند. این داوطلبان از جامعه جهانی خواستند تا کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های مالی را به آسیب دیدگان این مصیبت ارائه کنند.
امروز صبح بود سحری تقریبا ساعت‌های 5 بود برسیم.
حکومت طالبان تلفات این زلزله را که پس از زلزله های ترکیه و سوریه که در آن حدود 50,000 نفر کشته شدند کم از کم 2,400 نفر گفته و زخمیان را بیش از 2,000 نفر اعلام کردند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د 8:00 تر 9:30 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10:30 تر 11:00 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه ماخام پر شپږ نیمو بجو د ساتلایت او ټولنیزو شبکو له لارې.
برنامه یک موضوع چند زاویه از صدای امریکا ادامه دارد. د افغانستان په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستو په دوام متحده ایالاتو هم له زیانمنو سره د مرستې خبر ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د هرات د زلزلې زیانونه له نږدې څاري. یو شمیر نورو هیوادونو زلزله ځپلو ته مرستې استولي او ځینو نورو د مرستو خبر ورکړی دی.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د وروستۍ زلزلې اغیزې په دقت څاري او زیانمنو ته د مرستو پر برابرېدو کار کوي.
متحده ایالات د افغانستان په شمال لویدیځ کې د زلزلې زیانونه په دقت سره څاري. زموږ بشردوستانه شریکان د افغانستان د خلکو د ملاتړ په موخه بیړنۍ مرستې چمتو کوي.
د افغان خزو وینجونو او بشری حقونو په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت ځنګړي استازي رینا میری هم په خپل اکسپانه د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ د څرګندولو تر څنګ لیکلي چې له خپلو همکارانو سره یو ځای زیانمنو ته د مرستو پر برابرېدو کار کوي.
د خواشینۍ وړ ده چې په افغانستان کې د زلزلې ویجاړونکي ارقام او د ګڼ شمېر افغانانو د ستونزو زیاتېدل وویني. موږ به له خپلو همکارانو سره جدي هڅه وکړو چې د مرستو او ژغورنې د هڅو لپاره ملاتړ برابر کړو.
د طالبانو د امیر روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د هرات د زلزلې له امله چې ډیریکټر په کچه شپږ اشاریه درې درجې وه، څه باندې 2500 کسان وژل شوي او د ویجاړې لاندې د بندو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي.
په خاصه توګه د افغانانو مرستې ډېرې دي، اما نړیواله دلچسپي کمه ده. نړیواله هم دردي ډېره نه ده محسوس. طبیعي ده چې د خلک کور ته ضرورت لري، پناه ته ضرورت لري، او دا باید ورته وسي. دا منطقه یخه منطقه هم ده، بادرامه منطقه ده، نو لژمنه مخکي باید د دوی د مسکن غمه وخړل سی هغه کا په هر ترتیب وي.
او باید یو اساسي کار وسی، باید مخکلي رسې جمعه را ورسي کی باید په اساسي توګه دغه هوادوال ته مو کورونه ورغول شي. که چیرې احيانا کورونه ون جوړ نسی نو دبلرینې وچه خدای مکړه د جمعه پروتاک سره به یو بل نورین سره موږ تاسو مخامخ یاست.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایووا د هرات د زندجان ولسوالۍ له زیانمنو سیمو څخه د لیدنې پر مهال د شنبې زلزله یو لوی ناورین بللی او ویلي دي چې اوس د اقدام وخت دی. ګرو ملتونو ویاند ستیفن دوجارک د دوشنبې په ورځ خبري اعلانو ته وویل چې بشر دوستانه شریکانو د افغانستان د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره هڅې زیاتې کړې دي.
موږ د ارزونې ټیمونه استولي او بیړنۍ سرپناوي کمپلې، ګرمې جامې، خواړه، د نظافت اړین توکي، اوبه، کلورین او نور توکي چې خلک اړتیا ورته لري استولي مو دي. زموږ شریکانو همدارنګه صحي ټیمونه استولي او هغوی د رواني زیانونو او عاجلو جراحي چارو توکي مهیا کوي.
ترکیه، سعودي عربستان، ایران، پاکستان، چین او یو شمېر نور هیوادونو او بنسټونو هم د افغانستان د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبر ورکړی دی. یو شمېر فعالان په بهر کې له افغان سوداګرو غواړي چې له زلزله ځپلو سره بیرنې مرستې زیاتې کړي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
در حالی که شمار تلفات زلزله اخیر در هرات در حال افزایش است، دانیل تیمی، مسئول بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان میگوید نهادهای بشری وضعیت را از نزدیک نظارت میکنند. تلاش های هماهنگ شده را برای کمک به مردم زلزله زده به هرات پیش میبرند. دسترسی به برخی از قریه‌جات برای رساندن کمک‌های بشری دشوار است. دانیل تیمی میگوید برای جلوگیری از شیوع امراض یونیسف نگران است و لوازم تصفیه آب را در اختیار مردم قرار داده است.
وضعیت در افغانستان بسیار مایوس کننده است. اطفال پس از زلزله شدید سال گذشته و اکنون در هرات در غرب کشور با زلزله روبرو شدند. این منطقه بسیار منطقه خشک و لامزرو مانند صحراست و دیگر این که خانه ها از دستک یا تیرهای چوبی ساخته شدند و به سادگی از بین رفتند. خانه ها در اینجا با ثبات نبوده و مقاومت ندارند و همه فرو ریختند. متاسفانه چون زلزله در صبح شد، بیشتر زنان و کودکانی که در خانه بودند آسیب دیدند. همکارانم و سایر نهادهای بشری برای رسیدگی به وضعیت به منطقه رفتند. شمار تلفات و زخمی ها هنوز مشخص نشده است. ما تخمینی می توانیم بگوییم که حدود 1000 نفر تلفات داریم و زخمی ها زیادند. حداقل 1600 نفر زخمی شدند. شفاخانه مرکزی هرات مشکل گنجایش افراد را دارد، به خاطر که فقط 600 بستر دارد. به عنوان نهاد بشری ما برای مردم کمک های اولیه به شمول سرپناه، مواد غذایی، دوا می رسانیم و آنها را تداوی می کنیم.
وضعیت پس از ها مردم ترسانده و اونا بیرون از خانه خود به سر میبرن. همچنان آمار تلفات هم افزایش یافته است و طالبان معلومات دقیق درست شریک نساختن. شما از منطقه آگاهی دارید وضعیت چقدر بد است برای مردم؟
میدانید برای دست یافتن به معلومات قابل اعتماد وضعیت کمی پیچیده است. باید بگویم که ما وضعیت را تحت نظر داریم و تخمینی می توانیم بگوییم که تاکنون چند نفر جان باختند. می توانیم بگوییم که بین صدها الی 1000 نفر تلفات بوده است و باید منتظر بررسی دقیق تر بمانیم، به خاطر که ویرانی شده است و مردم در زیر آوار ماندند. پس لرزه ها هنوز می آیند. مردم بسیار نگرانند و در بیرون خانه های خود به سر می برند و این خاطر ما برای آنها ترپال تقسیم کردیم و پناهگاه های معمولی درست کردیم و برایشان کمپل و لحاف توزیع کردیم. زمستان در راست و به ویژه کسانی که زخمی شدند در بیرون از خانه هایشان در وضعیت بد قرار دارند. به گونه مثال برای کودکان لباس های گرم توزیع کردیم.
چی مشکلات فعلا در روند کار شما بر رساندن کمک‌های اولیه و همچنان کمک‌های صحی بر افراد نیازمند و زخمی و منطقه زلزله زده وجود داره؟
مشکلات این است که منطقه زلزله زده از کابل دور و در یک ساحه دور افتاده است. رسیدن به قریه‌جات دشوار است. مخروبه ها زیاد است. تلاش های جستجو و نجات در این منطقه مانند سایر نقاط جهان نیست و بسیار ساده نیست. مردم از سایر ولایات برای کمک به اینجا آمدند و با بیل ها و دستانشان خاک های آوار را برمی‌دارند که این یک نگرانی عمده است، به خاطر که 72 ساعت اول پس از وقوع چنین یک مصیبت برای پیدا کردن قربانیان زنده در زیر آوار بسیار مهم است. اما یونیسف نگران است که به افراد نیازمند رسیدگی کند و مردم را نجات دهند. در حال حاضر مردم به سرپناه و دوا نیاز دارند. کار دیگر یونیسف این است که بسیار نگران شیوع امراض ساری در این وضعیت است. مردم به آب نوشیدنی پاک دسترسی ندارند و مشکل نظافت و پاکی وجود دارد. باید به مردم آب پاک نوشیدنی رسانیده شود. ما برای مردم مواد تصفیه آب را توزیع کرده ایم و یا هنوز هم توزیع خواهیم کرد تا اطفال اسهال نشوند و در وضعیت خطرناک صحی قرار نگیرند که باعث مرگ آنان شود. در حال حاضر اشد ضرورت به کمک ها وجود دارد و شرکای ما تلاش دارند به وضعیت رسیدگی کنند، اما به حمایت جامعه جهانی نیاز داریم تا بتوانیم به کودکان رسیدگی کنیم.
انتظار شما از جامعه جهانی به رسیدگی بر مردم افغان و افراد نیازمند که با همچین مصیبت طبیعی روبرو شدن چی است؟ چی انتظار دارین که مردم افغان در حالت حاضر بهشان کمک کنند؟
آنچه مهم است که بدانید، افغانستان واضحاً در وضعیت دشواری قرار دارد. پیشبرد فعالیت‌های ما در این کشور ساده نیست. مشکل اقتصادی وضعیت را بدتر ساخته و مردم تحمل زیاد همچو وضعیت را ندارند. مردم این مناطق چیز زیادی برای ایستاده شدن سرپای خودشان را ندارند. آنان نیاز به کمک جامعه جهانی دارند. اکنون برای آنها انتقال پول نقد مهم است تا بتوانند دوباره زندگی خود را بسازند. یونیسف واضحاً گفته است که با وجود وضعیت رقتبار آنان، کودکان را تنها نمیگذارد. ما در افغانستان از 70 سال بدین سو فعالیت داریم. این کشور با مشکلات زیادی طی ده‌ها سال درگیر بوده است و اطفال همیشه به کمک نیاز داشتند. ما مصمم هستیم تا اینجا برای کمک بویژه در وضعیت مصیبت طبیعی بمانیم. ما از شرکای قابل اعتبار خود می‌خواهیم تا برای ادامه تلاش‌های ما کمک مالی کنند تا ما بتوانیم بویژه به کودکان رسیدگی کنیم.
شمار زلزله‌ها در منطقه همچنان پس لرزه‌ها مردم با بسیار وضعیت خراب روبرو ساخته و مردم زیر فشار قرار دارند. طالبان در این راستا چی کمک هایی کردن؟ آیا از همکاری و فعالیت های شما هم حمایت میکنند؟
افغانستان یک کشور آسان برای فعالیت‌های ما نیست. مقامات این کشور به ویژه در سطح کاری و اداره ملی حوادث طبیعی اینجا اند و من مشکل خاصی را برای شما گفته نمی‌توانم. وضعیت را یک جا بررسی می‌کنیم. تلاش داریم تا راه‌های برای کار مشترک به ویژه به خاطر نجات کودکان و افراد متضرر در اینجا پیدا کنیم.
د نړیوالو خیریه ټولنو ترڅنګ یو شمیر هیوادونو په افغانستان کې د زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره د خواخوږی پیغامونه خپاره کړي دي او د مرستو ژمنه یې هم کړې ده.
دا په هرات کې د زندجان ولسوالۍ کلی وو. دلته ډیر کم داسې کورونه تر سترګو کېږي چې لا یې هم دیوالونه ولاړ وي. ژغورون کوډلو دا کوچنی ژوندۍ له خاورو راوویست، خو دا د هر زلزله ځپلي برخلیک نه دی. دلته له 2400 څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او تر 1200 ډیر ټپیان دي. 1400 څخه ډیر کورونه هم نړېدلي دي. عبدالبصیر د خپل کورنۍ 15 کسان له لاسه ورکړي.
خونه دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا، خونه هشت تا، خونه ده تا، خونه دوازده تا، همه تو بخور شد بیشتر رو باشد.
فامیلا ما زیاد شد، یک پسر از خودم فوت کرده که هم زخمی بود، اما رو برد، اگر کلان همه زیرا آواره شده.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا لسیمینه په یو ریپورت کې ویلي چې یوازې د یوې ولسوالۍ نه 1300 کسان وژل شوي، 1430 ټپیان دي او 1514 کسان لا هم لا درک دي.
نیا مودر خبرونه، دفتر نیا پسر،
نیاز از خبر از هیچ خبر نیست.
چرا مردای
زنده می بیل داریم همین خب ما بر از اون با خوب خدا رفتم تک کودکستان سی تو که مثلا زیر سمت دست میده ما هفت تا اش میده میید به دست آقا بالا که می بیل این کلی مثلا دستکش بیل کنه هم ما بر از اون هم او میاره نون میاره اومده این نون مشکل کی اومده این نون میخوره بزی آقا رو بزی گرز رو بزی آقا سر با خدا با شنبول ها خواهیم دستکش رو کنیم بیل رو کنیم کلنگ رو کنیم حالا مغابر رو ما ناکن بود بیل کلنگ نداره.
I kindly ask everyone who is able to now stand and observe a moment of silence.
په افغانستان کې د وروستیو زلزلو د خواخوږۍ د پیغامونو په لړ کې د بشري حقونو په شورا کې د امریکا جکپوړي استازي او غړو د قربانیانو د درناوي په موخه یوه شیبه چوپتیا غوره کړه. په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو نینګ په بیجینګ کې په یوې خبري غونډه کې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستې ژمنه وکړه.
چین د افغانستان د یو ښه ګاونډي او رښتونی دوست په توګه د افغانستان له خلکو سره چې په زلزله کې زیانمن شوي ژوره خواشیني څرګندوي. موږ په بیلابیلو کچو د افغان لور سره خواخوږي څرګند کړې او د بیلابیلو چینلونو له لارې مو د مرستې وړاندیز کړی.
د ګڼ شمیر نړیوالو ادارو او یو شمیر هیوادونو د خواخوږۍ د پیغامونو په لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالیحیان په یوه تلیفوني اړیکه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د خواخوږۍ څرګندونې ترڅنګ د مرستو ژمنه کړې ده. په ترکیه او سوریه کې د زلزلې وروسته د افغانستان زلزله د سږ کال تر ټولو خونړې زلزله ده. احسان الله ریوزی، امریکا غاگ، واشنگتن.
د افغان خزو یوی ډلی د سه شنبه په ورځ د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزلې د قربانیانو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړ. ریحا حسینی چې د مرستو د دغه کمپاین یوه تنظیمونکې ده وایي چې دوی د هغو کسانو لپاره مرستې راټولوي چې له زلزلې نه ژوندي پاتې شوي دي، خو اوس له سختو رواني او ذهني شرایطو سره مخ دي.
ما اینجا کمپاین را تشکیل دادیم به خاطر جمع‌آوری کمک‌ها برای زلزله زدگان مردم هرات، بازمانده‌های کسایی که از این زلزله جان سالم به در بردن، حال در شرایط سختی هستن، هم روحی هم جسمی هم روانی. ما به خاطر کمک‌های ناچیزی که هست، نقدی و غیر نقدی، جمع‌آوری می‌کنیم تا برای مردم زلزله زده هرات روان کنیم، تا بلکه گوشه خیلی کم و کوچیکی از غم و از اینها کاسته شود.
په ورته وخت کې هرات کې یو شمیر رضاکار میرمنې ادعا کوي چې له زیانمنو شویو میرمنو سره د مرستې لپاره د طالبانو ځایي مسؤلین دوی ته اجازه نه ورکوي چې سیمې ته ولاړ شي. د افغانستان په لویدیز هرات ولایت کې یو شمیر افغان رضاکارې ښځې ادعا کوي چې طالبان وروستیو زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د دوی د تک مخه نیسي، خو طالبان تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
قدرمنو لیدونکو، بیا هم د تل پشان ستاسو د ملکیانه ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي، خو تاسو کولی شئ د امریکا غاک پښتو او دری خبرونې او بیلابیلې موضوعګانې د امریکا غاک په انستاګرام، فیسبوک او ایکس پاڼو کې وګورئ. اوس د امریکا غاک پښتو او دری خبرونې په ژوندۍ بڼه د یاسد د سپوک مکۍ په 409 شپېته چینل باندې هم لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر، تر بیا مو څښتن مل.
په دې خبري ټولګه کې د طالبانو نه د پاکستان پر لپسې ګیلې. پاکستانی چارواکي وایي چې طالبانو د ترهګرو پر خلاف د اقدام په اړه د اسلام آباد تمې په ځای کړې نه دي. د اسرایل او حماس ترمنځ د نخوتو بیا پیل کېدل. امریکا حماس د اوربند په ختمولو تورنوي. د اسرایل پاوز په غزه کې خپل عملیات بیا پیل کړي دي. او د امازون په حوزه کې د وچکالۍ زیانونه. ساينس پوهان وایي چې په 2023 کال کې د امازون سیمه په انساني تاریخ کې تر ټولو سخته وچکالۍ تجربه کړې ده.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د دسمبر د میاشتې 2 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیبیم. د اوربان له ختمېدو وروسته پر غزې د اسرایل او هوایي بمباری روان دي. امریکا او اسرایل حماس د اوربان په ماتولو تورنوي، خو حماس بیا د پړې ګوته اسرایل ته نیولې ده. په دې اړه نور معلومات له خپل همکار برېښنا مرخیل نخلم چې په خبرونه کې را سره ملاده. برېښنا جانې، د بمباری سره سره ډیپلوماټیک هڅې هم روان دي، آیا د کومبل اوربان تمه کېدای شي؟
سلامونه شکیب جان، تاسو ته درنو لیدونکو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک په غزه کې د جګړې بیا پایل ناورین بللای او ویلي دي چې اسرائیل باید نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. ملګرو ملتونو لټولو هغه لورو او حکومتونو چې پر اسرائیل او حماس اغیز لري غوښتي هر څومره ژر خپل هڅې دوه برابر کړي تر څو د بشري مرستو او د بشري حقوقو لپاره اوربند حتمی شي. د اسرائیل د پاوز یو ویان ویلي چې تر اوسه هم یو سلو و دېرش تنه یرغمل له حماس ډلې سره شته چې اکثره نارینه اسرائیلي وګړي دي. د دې چارواکي په وینا یو سلو 15 نارینه شل خزي او دوه ماشومان لا هم له حماس سره یرغمل دي. په غزه کې د حماس ډلې روغتیا وزارت بیا ویلي دي چې له پرون رئیس د بریدونو په ترڅ کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي دي. لنګ دې یوې ونی وروسته د غزې او اسرائیل د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غګونو لخوا راویک شول. د اسرائیل پاوز وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې په ترڅ کې په غزې کې څه باندې 200 اهداف وویشتل. د موقتی اوربند وروسته د جګړې په دویم ورځ د مصر سره په پولی رفاقي او د غزې په جنوبي برخه د خان یونس سیمه کې ویجاړه رامنځته شوی. اسرائیل ادعا کوي چې حماس د اوربند مودیل پایته رسیدو مخکې د دې هیواد پر خاورې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیل او حماس پر یو بل د اوربند ماتولو تورونه لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اسرائیل سره ام نظر دی او حماس د اوربند په ماتولو تورنوي.
حماس ان مخکې لدی چې د اوربند موده پایته ورسیږي خپل ژمنې ماتې کړي. دوی پر بیت المقدس خونړې برید وکړ. په دغه برید کې د امریکایانو په ګډون 3 کسان وژل شول. حماس مخکې لدی چې اوربند پایته ورسیږي پر اسرائیل راکټونه او توغول. لکه څنګه چې اول حماس د بندیانو د آزادولو په تړاو لخپل تر سره کړیو ژمنو په شاشو.
روسه لاغه چې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرانوی چارو وزیر اسرائیل ته خپل سفر پایته ورسو، د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند پایته ورسید. حماس د امریکا د بهرانوی چارو وزیر تورن کړی دی چې د اسرائیل لومړی وزیر ته د بریدونو پایلولو اجازه ورکړي ده.
طرف اسرائیلی
فارون دارو خانه و چې اسرائیل بیرته جګړه تستنیدل غواړي. منځګړو د اوربند غزاولو لپاره څوړ اندیزونه وړاندې کړل. موږ له دوی څخه درې ومنل، خو له دغه سره سره د اسرائیل لوري هرځل نه نه وویل.
د حماس سره د سلو نه ډیر برمته شوی اسرائیلیانو د موجودیت سره سره کډواړه اړخونه موافقه وکړي یو بل اوربند هم پیلیدای شي. د امریکا د بهرانوی چارو وزیر انټونی بلنکن ویلی دی یو بل اوربند پیلولو هڅه کوي. اغه یو ځل بیا له اسرائیل څخه په لوی کچا د فلسطینیانو د بیزای کېدو او د اړینې زیربنا د تخریبولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلینکن همدارنګ وروسته لاغه چې جګړه پای ته ورسیږي د غزه پر راتلونکې د باس کولو غوښتنه کړې ده.
غزه به څه ډول اداره کیږي؟ د دې امنیت به څوک نیسي؟ موږ به غزه څه ډول بیا له سره جوړو؟ او له هر څه مهمه دا ده چې موږ به څه ډول یوې دایمي او پر عدالت ولاړې سولې ته رسیږو. او زموږ لپاره یقینا دغه بحث باید پر یو فلسطینی دولت جوړېدلو متمرکز واوسي.
د دې اونۍ په پایل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته وویل چې امریکا په فلسطینی سیمو کې پر میشتو يهودي ناقلینو د امریکا د ویزې بندیز لپاره چمتو ده. پر اسرائیلو د نړیوالو سختو فشارونو د زیاتېدو سره د بایدن اداره هم د اسرائیلو په اړه د سخت دریز اشاره کوي. بلخوا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د ترسره شوې جګړې بشري تلفات درند دي.
It's around 1000 children have had
په دې تیر اونۍ کې د شاوخوا زرو کوچنیانو له زنګونونو د پاسه او یا لاندې پخې پرې شوي، د ځینو دواړه پخې پرې شوي دي. دا ډېره بې حسي ده چې یو ځل بیا موږ هماغه حالت ته ورګرځو.
ملګري ملتونه له اسرائیلو غواړي چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او ملکی وګړو ته زیان ونه رسوي. اسرائیلي پوځیان وایي دوی د دغه چارې د ترسره کولو تابع کړي ده. برښنا عمر خیله د امریکا غک واشنگتن.
راځو د افغانستان او سیمې مسایلو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه تم چې د ترهګرو ډلو د ځپلو په اړه د افغان طالبان څخه درلوده په ځای شوې نه دولتي کبله اسلام آباد خوابده ده. د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي هغوی د ترهګرو ډلو په وړاندې د اغیزناک اقداماتو غوښتونکي دي. افغان طالبان وایي په افغانستان کې بهرنیو ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي هغوی د طالبانو لخوا د هغو ترهګرو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې بریدونه کوي د اغیزناک اقداماتو غوښتنه کوي.
دا چې موږ د افغان چارواکو یعنی طالبانو څخه د کومو پایلو تمه لرو او هغه پایلې نه وینو له امله موږ په روښانه ډیر ناهیلي شوي یو. موږ باور لرو چې د خبرو چینلونه باید دوام وکړي او موږ به د دغو تروریستي ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په برخه کې پر افغان مقاماتو باندې تاثیر اچولو ته دوام ورکړو.
میرمن بلوچ د خیبر پختونخوا ایالت د بنو په سیمه کې د تیرونی بریټ پاړه وویل چې هغوی دا د پاکستاني طالبانو کار بولي کوم چې د افغانستان په خاور کې فعالیت کوي. خو افغان طالبانو تل د اسلام آباد دا ډول ادعاوي بې اساسه بللي او ویلي دي چې ترهګرو ډلو ته به په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. بلخوا د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د پاکستان د پوځ او استخباراتو ترمنځ اختلافاتو ته اشاره کوي او وایي چې حکومت په دې ډول څرګندونو سره غواړي چې هغه اختلافات پټ کړي.
او دا چې دوی ولې دا انوانی په دې خاطر چې دوی خپل وسلا نور مشکلات یا ناکامیانې لري که د جی ټی پی موضوع ده چې د خپل جوړ کړی دغه نظامیان او که افغاني طالبان دي هنده فقط دوی غواړي چې په دې ارتباط د خپل ضعف او ناتوانی په اصطلاح سره پټ کړي.
تر دې مخکې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انوارالحق کاکړ هم د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د اقداماتو غوښتنه کړې وه. خو د چارو شنونکي وایي پاکستان غواړي په دې ډول څرګندونو سره ځان د ترهګرۍ قرباني وخی.
خو پاکستان غواړي چې د بین الملی ټولنې توجه هم ځان ته راجلب کړي، خپل ځان قرباني وشي د تروریزم په مقابل کې او دا وشوي چې د اصلي مرکز په افغانستان کې دی. پاکستان په دې پوهیږي چې افغانستان منځوي دي، طالبان منځوي دي، طالبان افغانستان او ته ډېر بد شهرت ورکړی دی. لهذا دوی کولای شي چې خپل الزاماتو ته واقعي بیس او بنسټ پیدا کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې پر نظامی تاسیساتو او نظامیانو بریدونه زیات شوې دي. د پاکستان د کرکیچ او امنیتي څیرونو د انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ترهګریزو بریدونو کې 90% زیاتوالی راغلی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د ولس چرګې د پخونی غړي کبال ناصر اصولي سره خبرې کوم چې د پسکایپ هم د اوس پروګرام سره ملګری شوی دی. اصولي صاحب سلامونه او نیکی هیلی. د پاکستان ګلې زیاتې شوې دي، طالبان او پاکستان ولې خپل اختلافات نشي حل کولای؟
سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو او د تلویزیون کتونکو. زه باورمند یم چې هغه ډلې ټپلې د طالبانو په منځ کې چې د پاکستان سره ډېرې نږدې وي، نن هم نږدېوالی شتون لري. اما په د طالبانو په فعلي حکومت کې زما په اند باندې هغه څیرې حاکمې دي د دوی ترمنځ چې د پاکستان سره د هم د چټي پی پاړه باندې او هم د دغه دوستۍ د شکمن کېدو او په تیر دور کې په 2001 او 2002 کې د طالبانو د خرڅلاو د پاکستان لخوا د خرڅلاو پاړه اختلاف نظر شته. او د دا یو بحث او دوام بحث په لاره د پاکستان، زه د پاکستان په پالیسۍ باندې باورمند یم چې په افغانستان کې هیڅ کله هم هغه دولتونه نشي زغملی چې هغه یا د مرکزي پیاوړي دولت لپاره دروازې خلاصوي او یا هم انسجام د قوتونو پکې رامنځته کیږي. فعلا د طالبانو په حکومت کې انسجام د قوتونو رامنځته شوی ده او د مرکزي دولت د جوړښت ادعا هم لري، صرف د افغانانو د ځینو انتقاداتو لاندې دي چې دا دولت باید قانون من شي. بیران دغه د پاکستان د کینه او دښمنی بنیادی دښمنی ده چې د هیڅ یو دولت سره که طالب دی که غیر طالب که جمهوریت وو که د ډاکټر نجیب د وخت حکومتونه او که د مجاهدینو دوی امکان ناپذیره دي چې دا رقم سوکالی افغانستان ته یا ښه پیغامونه افغانستان د دولت د جوړښت په اړه ولري چې دوی وزغملی شي.
که په دې وروستیو کې چې کوم بریدونه پاکستان کې شوي دي، که دې مسلې ته راشو، د حساب کتاب خبره کوي، نو په تیرو شلو کلونو کې جمهوریت تل شکایت کاوه چې په افغانستان کې ډېری بریدونه په پاکستان کې طرح کیږي، اما پاکستان د هغو بریدونو په مقابل کې څه اقدام ونه کړ یا وکړ چې اوس د طالبانو نه د ورته اقداماتو تمه لري؟
دوه مسلې دي. اوله مسله دا ده چې نړیوالو تروریزم ته کم تاریخ چې ورکړی وو او د تروریزم په هغه وخت کې په 2001 کال کې د سپتمبر پیښه په نیویارک کې د هغې مشري چې د بن لادن نوم اخیستل کېده د هماغې په لټه کې افغانستان ته راغلل، د هماغه هم په اسلام آباد کې پیدا شو او په دوی باندې هم چې کله په امریکایانو باندې حملې کېدلې هغه حملې هم مشران یې په پاکستان کې اوسېدل، اکثریت مطلق او که هغه تعریف ورکوو. بنا نن هم پاکستان بیا دا حق لري چې دا غږ وکوي چې موږ د تروریزم سره مقابله کوو او د افغانستان نه په موږ باندې حملې کیږي. که بیا هغه تعریف دغه تعریف چې دوی ورته مدارس جوړ کړي وو، یعنی طالب چی ټی پی چې د پاکستان تحریک طالبان دي، که د طالب نوم ته دوی د تروریست نوم ورکوي پاکستان خو دا به هم خنوي، ځکه دوی خپله په سلهاو او زرهاو مدارس د همدې لپاره جوړ کړي وو. او که بیا تروریست بل کم نوم لري، هغه نوم د نړۍ ته ووایي چې کوم بل نوم لري، بنان زه په دې باندې مطمئن یم چې په افغانستان کې طالبانو هیڅ وخت هم په پاکستان کې حملې نه دي د افغانستان نه تنظیم کړي، بلکې هغه ډلې او ټپلې که سیاسي دي که مصالح مخالفین په پاکستان کې د حکومت د پالیسۍ څخه د جابرانه پالیسۍ
څخه د پاکستان غوښتنه ده راشد پاکستان
افادی امر خپل فعالیتونه لري.
صحیح، وخت کم دی. اصولي صاحب دغه پختنه مترکوم، هله کوم چې لاند جواب را ترکه. د پاکستان یو غوښتنه ده چې حافظ ګل بهادر د طالبان ونیسي او د پاکستان حکومت ته د وسپاري. آیا د افغانستان کې ده چې دوی په خپل سیمو کې د اوسېدو لپاره امن پناځینو لري چې خای افغانستان ته د وختو هیڅ اړتیا ونه لري؟
زه مطمئن یم خو ست کم وخت چې ماجرین راغلی وو د حافظ بادر انډیوالان ملګری هم هغه وخت کې وو چې دی خو راغلی، اما هغه ټول د جمهوریت د وخت تر اوسه پورې هغه لاړل، هغه کړي وشوي بیرته پاکستان ته تللی دي، د پاکستان په ساحه کې دي. بیا حافظ بادر که افغانستان ته راځي نو د افغانستان په تیر کې سیاسي مشران هم پاکستان ته تللي وو، پاکستان هیڅ وخت هم یو مشر نه دی ورکړی په هغه وخت کې مصالح مخالفین او د افغان دولت ته چې دغه دی دغه ساس مخالفین موږ یې درکوو. بیننده څه چې کری هغه بریبي او څه چې ځان ته خوښوي هغه هم سایت هم که خوښ شي نو زه فکر کوم چې د بدبختۍ چا کوم.
مننه اصولي صاحب، ډېره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخسته، خوشاله اوسئ. پاکستان کې تمکیګو د لاهور د یو تعلیمي ادارې څو استادانو د پاکستان د ستره محکمې نه وغوښتل چې په پاکستان کې د کډوالو زیږیدلو ماشومانو ته د تابعیت ورکړل شي. قانون پوهان وایي د پاکستان قانون ټولو هغو ماشومانو ته د تابعیت حق ورکړی چې په غیوات کې زیږیدلی دي. دوی وایي چې اړوند ادارې افغان ماشومان له دې حق نه بې برخې کړي دي. پام وکړئ په دې اکلا د امریکا غاګ د ډیوا څنګه د خبريال عثمان خان ریپورت ته.
د پاکستان د شهریت قانون 1955 سلورم ماده د افغان کډوالو هغه ماشومان ته د شهریت ورکولو حق ورکوي چې پاکستان کې زیږیدلی وي. خو قانون پوهان وایي د افغان کډوالو یو لوی شمیر کې ماشومان لدی حق نه محروم ساتل شوی او اړوند ادارې دی لړکی خپلې ځمواري د قانون تر مخه نه تر سره کوي.
قانون چې دینو قانون په دې باندې کلیر دی هغه د ریفیوجی لپاره کې خبرونه کې کوم یو ماجر کسته او هغه تراغ او ماشومان پیدا شول تا نو هغه چې نو هغه یو ځای کې باندې منشن چې ویچ یاره ریفیوجی چې نو هغه نه دی الاوډ د برث سرټیفیکټ ته.
سپریم کورټ کې د غتا ځخواس د لاهور تعلیمي ادارې لمز د شپږ استادانو یوې ډلې جمع کړې او د ریز خپل کړې دي چې د پاکستان د آئین تر مخه په دې خاور زیږی دن کې هر ماشوم د دې هیواد وګړې دي. هر څوک امور پلاری دلته په قانوني توګه وسیږي او که په غیر قانوني توګه. وایس اف امریکا انګریزي سانګي خپل یو ریپورت کې د متحده ملتونو د یو سروې تر مخه لیکلي دي چې تقریبا 80% افغان کډوال یا خو پاکستان کې زیږیدلی یا چې کله د دوی مشرانو هجرت کولو نو دوی نابالغ وو. نعمت خان افغان کډوال دی په خبر های کورټ کې خواست کړي چې د هغه سلور ماشومانو ته د برث سرټیفیکټ ورکړي شي. وایي اړوند ادارو پاکستان کې زیږیدلی ماشومانو ته د برث سرټیفیکټ ورکولو نه انکار وکړو نو ځکه د اعلی عدالت دروازه وټکوله.
دا ګینن کونسل او تورل ما غیره ته دا اغه نه جوړول لی بټ سپیکټ راته نه جوړول چې نه تاب غانه بین ادره والا تویرلم اغه مراته نه جوړول اخیری بس ډیر زیات استړی کړم ایکوټ تدل ترالم بس ایکوټ ور مو ته وډه زول کده راته انصاف راکو سر.
سپریم کورټ کې پرون جمع شوی د درخواست کې دا دریس هم خپل کړی شوی چې د پاکستان نگران حکومت لخوا د کډوالو وستلو ګام د بشري حقوقو پر ضد دی او حکومت تر دې دمه ثابتولو کې ناکام دی چې دوی د کم قانون لاندې د کډوال وباسي. قانون پوهان وایي د قانون تر مخه د ماشومانو د زیږون په وخت هر هسپتال او د یونین کونسل سیکرټري تابع دی چې د پاکستان په خاور پیدا شوی ماشوم ته د پیدایش سرټیفیکټ ورکړي.
پلندو نړیوالو خبرونو کې د اوکرين د دفاع وزیر رستم عمروف ویلي چې د روسیې پر وړاندې د پاوز جګړه د پلان لمخې روانه ده. د بلخوا روسیې ویلي چې پوځیانو یې د اوکرين په ټولو سیمو کې پرمختګونه کړی دي خو څارون کې وایي چې دومره چې ادعا کوي په غندازه پرمختګ نه دی شوی. د روسیې د دفاع وزیر ټینګار کوي چې دوی په قاطعیت د خپل کنټرول سیمه پراخوي. د اوکرين د دفاع وزیر بیا وایي چې دوی یو نړیواله جګړه پرمخ بیایي او دا د مسکو غلطه محاسبه و چې ګمان کاو اوکراین په وړاندې نه دريږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د شنبې په ورځ په دوبۍ کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو په 28مه غونډه کې ویلي چې واشنگتن د شنه اقلیم د وجهي صندوق سره د 3 میلیارډ ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. تر اوسه د دې صندوق سره د 16 میلیارډ ډالرو د مرستې ژمنه شوې چې مخ په ودې هیوادونو کې د اقلیم پر پروګرامونو ولګوي. تر اپورونو په حواله امریکا د تازه ژمنې سربیره وارد مخه د صندوق ته 2 میلیارډ ډالر ورکړي دي. د ملګرو ملتونو په حواله یو شمیر هیوادونه تر 2030 پورې هر کال د اقلیمي بدلون سره د مبارزې لپاره څه ناسه 250 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. د جرمنی په سویل کې سخت واورو هوایی او ځمکني انتقالات ټکنی کړي او د مونیخ ښار په واورو پوښل شوی دی. په مونیخ کې نن شنبه د ریلګاډو خدمات ځنډول شوی او اکثره خلک د تمځایونو په کتارونو کې ولاړو. د خرابې هوا د کابل د جرمنی په سویل کې د اوږد واټن ټول سفرونه ځنډول شوی دي. د جرمنی د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو لمخې نن شپه د 30 سانتي مترو په اندازه د تازه واورې د ورېدو اټکل شوی دی. ساینس پوهان وایي چې په 2023 کال کې د امازون حوزه په انساني تاریخ کې تر ټولو سخته وچکالي ځپلې ده. په تیرو څو میاشتو کې په دغه سیمه کې سیندونو او د اوبو په ډنډونو کې اوبه په بیساري ډول کمې شوې دي. اما په دې وروستیو څو ورځو کې د دې سیمې په سیندونو او ډنډونو کې اوبه بیرته زیاتې شوې دي.
د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د امازون سیند شاړو ته ورته و. د برازیل په شمال کې د ماناواس په سیمه کې په یوه وچ شوي سیند کې یوه کښتۍ نښتې ده. د دې ته څیرمه کب نیونکو خپلې کښتۍ له سیندونو بهر ایستلې وې. آن واړه قایقونه یا کوچنۍ کښتۍ د استفادې وړ نه وې. امازون سیمه چې د نړۍ دویم لمبر زیات سیندونه لري په بشپړه توګه په وچېدو ښکارېدله. په انساني تاریخ کې د امازون په سیندونو او ډنډونو کې د اوبو دومره کمېدل بې مخینه دي.
دا په رښتیا ډراماتیک دي. موږ د بارانونو ناوخته کېدلو، اوږدمهالي وچکالۍ، د اوبو د کچې د کمېدلو، د ګرمو اوبو او نورو چې په اوبو کې د ژو پر ژونه او ځنګلونو اغیزې کوي د رامنځته کېدلو اټکل کولو. تاسې به نور ځنګلي اورونه وګورئ. دا له ورده مخه رامنځته کېږي. ونې له دې عمله چې اوبه کمې دي له منځه ځي. اساسا دوی د تندې له عمله وچیږي.
فلیپ فیارنسایډ تر څلوېښتو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د امازون پر ځنګلونو کې څېړنې کړې دي. نوموړی د هغه بین الدولتي ډلې چې پر اقلیمي بدلون څېړنې کوي غړی دی. دغه ډلې په 2008 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده. هغه په دې اړه چې د امازون سیمه له اقلیمي اړخه پر کوم لور روانه ده ریښتونې ده.
دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د بدترې دوه اټکل کیږي. دا باید په دې اړه چې موږ د نړۍ تودوخه او د ځنګلونو پرې کول کنټرول کړو یو خبرداري وي. موږ د اوبو د بندونو په جوړولو، ځنګلي اورونو، د ونو د پرې کولو او د سیندونو د ککړولو له لارې د هر څه ته په خپل لار واره کړي.
د مناواز څخه 500 کیلومتر لرې د اوبو د سرچینو په سیمه کې له 200 څخه زیات ګلابي نهنګان د سپتمبر او نومبر ترمنځ موده کې له منځه ولاړل.
دا لومړی ځل دی. د دې زیات اندېښمنون کې اړخ دا دی چې په ټول امازون کې دا پیښه د امازون په منځنۍ سیمه ټي پی کې رامنځته شوې ده.
د برازیل د امازوناس ایالت د مرکز ماناویس په یو وړوکي کلي کې خلکو د څښاک اوبو لپاره ځمکه کیندل پیل کړي دي. په تیر څو اونیو کې بیا بارانونه وشول او په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوه. د برازیل د حکومت اټکل مخې په امازون کې سخت وچکالۍ له 500,000 څخه زیات نفوس اغیزمن کړی او لا هم ډیر نور خلک اغیزمن کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
لنن لاس کاله مخکې د نوومبر د میاشتې په اخري ونې کې د اوکراین پایتخت کیف کې اروپای پلو مظاهره کوونکو د ازادۍ په څلولاري کې د روسي پلو ولسمشر ویکتور یونکوویچ خلاف پرلات کړو چې په نتیجه کې یونکوویچ له واکه لری شو. روسیې پر کریمیا یرغل وکړ او د خپل خاورې سره مدغمه کړه. اوس هم اوکراین هڅه کوي چې د اروپای ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د 2013 کال د نوومبر د میاشتې په وروستیو ورځو کې د اوکراین د هغه وخت ولسمشر ویکتور یانکوویچ د روسیې د فشار لکابله د اروپای ټولنې سره کړی تړون مات کړ او په خبرګون کې زرهاو خلک د کیف سترې څلور لارې ته راووتل او د اروپای ټولنې د آبی او طلایي رنګ بیرغ سره د ولسمشر ضد شعارونه ورکول.
مونږ د انساني کرامت د بقا لپاره د انساني ازادۍ لپاره غږ پورته کړی وو.
روسیه په 2014 کال کې په زوره کریمیا ونیوله او ختیځ اوکراین کې د بیلتون خوخو جګړه پیل شو. هغه وخت اوکراین منتخب او غرب پلوي دولت په اروپای ټولنه کې د ګډون خواست وکړ، خو ورته وویل شو چې د لابي وخت نه دی او د چیرونکو په وینا هم د دریز اوکراین ته سخت تاوان ورسو.
We had no idea what was ahead. Of course we
مونږ نه پوهیدو چې مخ کې وسکیږي. مونږ دا تصور هم نه کړی چې روسیه به په یوکرين يرغل هم کوي او بیا په قریب لس کاله ادامه کوي او زرهاو خلک په کې وجل کیږي. هغه خلک هم چې لس کاله مخ کې د ازادۍ سلور لري کې د روسیې خلاف مظاهره کړی و
would be killed in this war.
دا وخت اوکرين د روسیې سره په وسره جګړه کې ښکیل دی. د 2022 کال نه تر نن پورې قریب لس زره ملکی کسان وژل شوی دي. بل همیش د اروپای ټولنې مشان په دې خبرې کوي چې آیا په اروپای ټولنه کې د اوکراین د شاملولو په اړه رسمي خبرې پیل کی او کنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د 2013 کال د مظاهرو د لسمې کلیزې په یادونه سره ویلي چې لس کاله مخکې چې مو کوم خوب لیدلې وو هغه په رښتیا کېدو دی.
Ultimately that's
the deed there is natija dashwa ch rusi pe ukraini ustar yergal wo ko zaka ch ukraini wazi patishwi aw de hitcha padle ki humno
do rupai shura mashar da ukraini sara khpal mlatal targan khade de
د سیاسي تحلیلګرانو په وینا اروپایي ټولنه باید اوکراین ته د راتلونکي لپاره یو ښه امید ورکړي.
شل کله مخکې دا یو خیال او خوب و، لس کله مخکې دا په یو مقصد بدل شو، او اوس دا یو حقیقت دی او څوک مخه نشي نیولی.
په اروپایي ټولنه کې د ګډون لپاره لازمه ده چې اوکراین په حکومتدارۍ او اقتصادي چارو کې اصلاحات راولي. تمه ده چې د دسمبر په 14مه پیلېدونکې د اروپایي ټولنې سرمشري ځکه د اوکراین د ګډون په اړه فیصله وشي. نوشه واشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خراغ لاست. ځینې وخت په بهرنیو هیوادونو کې په خپل مسلک کې کارموندل خورا ګران وي، خو دا چاره ناممکنه نه ده. ډاکټره ادیبه صفایی چې په وروستیو کې آلمان ته تللې وی کولای شول چې تر ازموینو وروسته د آلمان په یو دولتي روغتون کې کار پیل کړي. میرمن صفایی وایي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز یو لوی ناورین دی او زیان به یې د افغانستان راتلونکو نسلونو ته ورسیږي. وحید فیضی د ډاکټرې ادیبې صفایی پر ژوند او کار ریپورت چمتو کړی دی.
زه ادیبه صفایی هم د جرمني هیواد د زالنده ایالت څخه او امدي ایالت په یو روغتون کې د ډاکټرې په حیث کار کوم. خپل لومړنۍ زده کړې مې د کابل ښار بيبي سربري سنګري ښوونځي کې پای ته رسولې دي او د کابل طبي پوهنتون نه فارغه یم.
ډاکټره ادیبه صفایی په 2018 کال کې جرمني ته تللې ده او تر یو لړ آزموینو وروسته وکولای شول په جرمني کې په یو دولتي روغتون کې د ډاکټرې په توګه دنده پیل کړي.
په کال 2023 کال یعنی سږ کال سپتمبر میاشت کې مې وشو کولای چې د آلمان دولتي امتحان، هغه امتحان چې د تخصص امتحان دی چې کوم کسان چې په آلمان کې هم د طب پوهنتون نه فارغېږي دغه امتحان باید ورکړي. په دې امتحان کې الحمدلله زه کامیاب شوم.
د افغانستان څخه آلمان ته تللی ډاکټره ادیبه صفایی وایي چې له افغانستانه بهر په ځانګړې توګه په آلمان کې په خپل مسلک کار کول ورته خورا ګران و، خو په زیار ایستلو سره خپل هدف ته ورسېده.
تخصص امتحان په آلمان کې تقریری امتحان دی او تجربه نودل او هغه په دې هیواد کې ډیره مهمه ده. او وروسته د تخصص امتحان یا اپروباسیون امتحان دا هغه امتحان دی چې کوم کسان چې په جرمني کې هم طب پوهنتونونه فارغېږي باید دا امتحان ورکړي. وروسته د هغې بیا د تخصص امتحان شامل کېږي.
ډاکټر ادیبه صفایی وایي هیله یې خپلو هیوادوالو ته خدمت کول دي.
زما هدف دا و چې زه یو داسې ډاکټره اوسم چې نړیوالو ستانداردونو سره برابر اوسم. او د راتلونکي لپاره مې هم هدف دا دی چې داخله برخه کې البته قلبي داخله کې زه خپل تخصص واخلم او وشم کولای چې په راتلونکي کې هم خپل هیواد ته بیرته ستنه شم او خپل هیوادوالو ته د خدمت جوګه وګرځم انشاءالله.
ډاکټر ادیبه صفایی وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز لوی ناورین دی او نه جبرانیدونکی دی.
د نجونو په تعلیم او تحصیل بندیز سما پاند دی د دې پیړۍ تر ټولو لوی فاجعه ده او د دې جبران په واقعیت سره چې ناممکن ده او له بده مرغه دا یو مستقیمه اغیزه لري زموږ پر راتلونکو نسلونو، ځکه چې یو تحصیل کړي او پوهه مور کولی شي چې یو پیاوړې ټولنه او یو پوهه ټولنه منځته راوړي. نو ځکه ماته د افغانستان راتلونکي ډېره ناهیلي کوونکې ښکاري او هیله مې دا ده چې هر څه زر تره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې زموږ د خویندو په مخ پرانستل شي.
څه باندې دوه کاله وشول چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د نجونو او میرمنو پر منځنیو او لوړ زده کړو بندیز لګول شوی دی، خو طالبان وایي دا بندیز تر امر ثانی پورې دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایته رسیږي. پاتې برخه د دری برخې همکارانو ته سپارو. نجيبه خلیل په استودیو کې ده. نجيبه جان خرغلاس مهرباني، تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
تشکر شکیب جان، سلام به شما و بیننده محترم. البته موضوعات عمده خبرهای جهان گنجانیدیم. انتقاد مجدد وزارت خارجه وزارت خارجه پاکستان در رابطه با عمل کرده طالبان در مورد رسیدگی یا مبارزه با دهشت افغان‌ها از جمله خبرهای مهم است که با میهمان برنامه بحث خواهد کردیم. با ما باشید.